د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړي دي. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړي دي. او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینو مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دي له ولسه پوښتنه وکړل سي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 میلادي کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې د 5500 سرتیري ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مده غځولې چې 4 ورځې مخکې وسلوالو پر کندز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې وسلوالي خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وای تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرنی پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېل خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارز د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړ چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. خبرونه لمشال اډیو خوري. پاکستان او روسیه له کراچي تر لاهور د مایا ګیس نه لیکي غزول تړون لاسلیک کړي دي. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وای د ال ان جی یا مایا ګیس د دې پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسی او د روسیه د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وای پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي او دا چې دا نه لیک به تر 2018 میلادي کال پورې جوړ کړل سي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې د هندوانو سازمان مشر هارون سرابدیال وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر هندوانو بریدونه پیل شوي چې تر ننه روان دي.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دهشت ګردې تاسو څه ته وایي؟
د اهلي تشیع استازي وایي په تیرو کلونو کې د 2000 هزارګانو یو وژونکی هم نه دی نیول سوی. عیسویان دریز لري چې په پاکستان کې نه خود دوی په ازادانه ډول عبادت کولای سي او نه یې بچیو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. دې استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې 4 ورځې مخکې د امریکا بهرنی چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې وویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا پور کولو کې پاتې راغلي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. امریکای چارواکی وایي هغه افغان پوځي افسر یې نیولی چې تیره میاشت په مونټانا ایالت کې د روزین پر مهال پټ شوی و. یوه سرحدي پولیس ګریګ ډیف وویل د تنین په نوم دې کس لومړی دعوا وکړه چې د منګولیا دی، خو چې وروسته ترې پوښتنې وشوې نو یې منله چې افغان دی. چارواکی وایي د تنین امریکایي ویزا تر هغې وروسته منسوخ کړل شوه چې نوموړی تیره میاشت له یوه بل افغان پوځي افسر سره د روزین پر مهال پټ شوی و. ډیف وایي تنین دا نه دی ویلي چې چیرې روان و او د گرفتاري پر وخت یې مزاحمت هم ونه کړ. ده زیاته کړه چې تنین د سیاسي پناه غوښتنه هم نه ده کړې. نوموړی دا مهال په ګریف ټالس سیمه کې دی چې سالټ لیک ښار ته به وړل کېږي او بیا به افغانستان ته لېږدول کېږي. د روس پلټونکي کمیټې ویلي تیر کال د سایبیریا په یوه وړوکي ښار کې پر جمعه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید هڅه کړې وه. دې کمیټې تیر ورځ ویل د پیښ تحقیقات یې بشپړ کړي او د دوو کسانو پر ضد یې په عدالت کې مقدمه داخله کړې ده. کمیټې پر دوو کسانو د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو تور پورې کړ او ویل چې دوی په سایبیریا کې پر جمعه د وسلوال برید پلان جوړ کړی و. د پلټنیز کمیټې ویاند ولادمیر مارکین ویل یو کس ولی امیر علیف نومیږي چې آذربایجانی دی او دا مهال په اوکراین کې اوسي. د ویل روسیې له اوکراین نه د دې کس ورته د سپارلو غوښتنه کړې خو کیف لا ځواب نه دی ورکړی. امیر علیف تیره میاشت د کیف په هوایي ډګر هغه مهال ونیول سو چې روسیې د هغه نوم د نړیوالو پولیسو د مطلبه کسانو په لیست کې واچوه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیه او سلویښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلو روپیه او بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو کم شپېته روپیه او بیا پیسې او په یو سل شپېته روپیه او سلویښت پیسې. یو یورو په یو سل نولس روپیه او پنځلس پیسې او په یو سل نولس روپیه او پنځه شپېته پیسې. یو ریال په اویش روپیه او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپیه او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپیه او پنځه دېرش پیسې او په اتویش روپیه او شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه او څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دېرش او نولس او په کوټه کې اوویش او دیالس وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه اعظمي او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د کبالي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکای ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ایسارې دو موده غځولې ده.
Our commitment to Afghanistan and its people endures.
افغان ولسمشر د اوباما د پریکړه ستایلې ده. د خیبر په لوړګ کې د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې چې کبالي سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي.
پټل چې کومه ده هغه هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1928 لسیزي د جمهوریت بحالی په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزې ته کتنه کړې ده.
دا چې اوس بچا خان شوق بنل کیږي دا زموږ هدف پوز نظمول را تک سره سم دوی له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخي ورولې.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کبالي سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د رواني میاشتې پر یو کم درشمه به په اسلام آباد کې د پرمان مخې ته د هغو سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه یې پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې کبالي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کې. غلام غوث رپورټ لري.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم څلور پنځه زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحبه نور د فاټا خلک تاسو د ځناورو په قطار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا پا پختونخوا کی شامل کی.
هم دا اکتوبر پا یوکم دیرشم نیټا دا پارلیمان مخیتا د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
اوس موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برای را سړکونو ته راوځو. موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی، هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي. اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زموږ لپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په هغه هیواد کې نظر 800 سرتیرو پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیری به د راتلونکي کال تر پای له افغانستانه ایستل کېږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړي سي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په پړتوګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه سي. تفصيل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال ویل چې د ولسمشری د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پراتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو موریتونو کې ګډون ولري. لمړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپل څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریدن نه رسیدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلې دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنی به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینز ستونتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه نظر 800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. اشرف غنی بیگا ویل د امریکا په همکاري به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر ویل ناټو به هم په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. یو ځل بیا ملالۍ بشیر.
ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه، تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې دوی لا یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې له هغه وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل له یو لنډې دمې وروسته اورو. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کارکوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بېدردۍ په نښه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دهشت گردی چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وایي که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سینه دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلی دي خالي شیګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خوښ یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، زموږ قاتلان نه دي نیول شوی، زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
منګه دلتا ډیر زیات سہولیات موجود دي او موست ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه دغه اوپننګ کیږي خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې سفا اوریدلی شي
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه امر پر ضد مظاهری سوي دي په کوم کې چې هغه په بلدي دارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلو په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي سوي وو نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سکیټریانو دندې ورکړل سي ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمن ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا خبره ردوي البته وای د کلیو کونسلر سیکریټریانو ټاکنې له قانون سره سمې سوي دي غلام غوث نور حال راکوي
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو داغی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہوم ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی
اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار څخه جواب نه پیدا کیږي د پی ټی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوې دي او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو پرې باندې څه اعتراض وکړ نو چې ما ویلی زما سره د بوج پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکړي چې کومه ریکروټمنټ شوی دی نو هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټا کوډ فالو شوی دی وزیر اعلی وایي نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دي
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلیج کونسل سکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د کابل سیمې خیبر په لوړ کې د مدني ټولنو غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو وشتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل سي په دوی کې ځین وویل دوی د هغه قانوني مسوده یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د کابل سیمو استادو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي دي خو بلې خواته د کابل سیمو ځینې مشران د دې مسوده مخالفت کوي او وایي چې په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پریکړه نه مني فرهاد شنواری نور حال کوي
د خیبر جن صاحب لوړګي کې د یو غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زدکونکو وختنه وکړه چې قبایلی سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پردي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بیل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پورا حمایت کو امنګ دا غوړی پټل چکومه دو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځیدلای دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایلی غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملی کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام په اړه په خپلو خبرو کې وویل
مشر سړی بي هغه به د شپې تو یا یو کالو بي یا عام تحصیلدار به راشي ورته به چې دا جیل تکا په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا یې دویمه خبره دا چې جیل تا په پټی کې لکه چاند کا سامنے دا غو په هر شی باندې قبضه وي.
او د زکونکو یوه اتحادیه مشر امیر دی وویل
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو خو مونږ ځکه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې دی بل مو په پیښور کې دی. مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلنی زمونږ ورونه دی په کار دی چې یو غشو دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنټیرین دی چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یو ښه ګام پوښتنه کړی شوی دی. دا مونږ بیا هم حمایت کوو کدا اف سی آر دومره ښه قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي، دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي، دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دې چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د غزنی ولایت امنیه کمانډان وای د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یا بلاخره د کابل او کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امیر خیل بیگا مشال رادیو ته ویل په نشرتو کې تر 150 پورې وسلوالو وژل شوي او ژوبل شوي دي چې پکې د په وینا ځینې مهم کمانډانان هم شامل دي. د تور پورې کړي چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکړل کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې کوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعا کړې ده، خو آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی. سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له باندې تیزي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شیراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړي استخباراتي کړي چې هغه ټول افغانستان لږه نه متضرر ده، هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان دی اکمالات کوي، دوی تقویه کوي، د ټریننګ مرکزونه لري.
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلورو بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاص شوی دی. بېګا شپه ټول هغه وسایط چې په دغه لارو کې بند پاتې وو حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمن توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې ابداوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سو. احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه سایلې ده. پر ماښام اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیري ساتي. ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال وکړه. اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایع ګیس نلی کې غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان او تیلو او ګیس وزارت بیان وای د ال ان جی یا مایع ګیس د پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس انرژي وزیر الکساندر نواک لاسلیک کړ. بیان وای پر دې یو 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت شادي چې روسیا به په غاړه اخلي او دا نلیک به تر 2018 کال پورې جوړ شي. او په پاکستان کې د مذهبي لږکي او اساس وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلې د فرقي او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاوه. او اوس بولار څه اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورسپانو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخ کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خوا په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بل خو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان مانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځان وژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او جوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. دریه مخکې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډېر غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې راپورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران ورځپاڼې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستانیو امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. هلته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د طالبانو د بریدونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلی کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د قلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی، په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب بچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا سوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او اوس هر څه مبهم او پیچلی بو، خو اوس د هر څه ښکاره سوي دي. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیوس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره چې نهاویه کلن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړې ځوان دی او په سعودي پچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکاره یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په سیر د سبون غښتون کده. دا سوال کیږي چې نو وړې د امریکا د لوی شرکتونو سره د خپل اصلي پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبر امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
برتانوی ورځپاڼه فینانشل ټایمز د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دی چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي خو د تیلو سوداګري به لخند روانه ده. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یوه ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو لس میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکه کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4000 تر 4500 پورې بیرل تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
پامیر ساحل اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر پر 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسنۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي یې ووژل او ژوبل کړل. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج، هغه تحریک او د ملګرو مرګ ژوبله د جمهوریت جمهوری سیاست لپاره ګټور ول او کنه. دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې ایم آر ډي یې مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وې؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1900 زیږیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډي یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان و، نو ور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ، ژوبلې، احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځایه څخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم وو، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې سي بالکل که زمریان له سربازان ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شیاراوی دي، کنداري بازار دي، تراوتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کیږي، دا زموږ هدف وو چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کیږي. نو زموږ له راتګ سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کم ملګري زموږ د شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقاماتو پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې و، په ټارګیټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لا و او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیزو د خلکو خولې تړلې وې، هیڅ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو، ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدی. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنه. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زمونږ د پاړې سلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو.
د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. دده د مور حضرت خوربیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان سګزی ویشتل غوښتل. د ولسیار مور حضرت خوربیبی وایي زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپله خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بالاخره مړ شو.
خور په افغانستان کې موږ دومره ډېر کلونه تېر کور مو نه کړی دا په کرایو کې اوسېدلو. دلته ګلستان چې کلي لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور اوسېږو. خپل کور مو نهست هغه چې درلو نه خو وران شو. ما ورته وویل ما ورته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان به د ګرد کور جوړ کړي. د ګرد کور به جوړ کړي. سا کور به جوړ کړي. موږ نه یو. مله ته به ویل نه ځوانې خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان. نو ده به داویل ول ما ویلې کور به سور زرغون کومه. سور زرغون مې نه کړي. د ارمان د ګورغاډې له ور وړم. بس هغه یې ور وړي. موږ څو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونه ډېر دېغار د خپلو غټو سنګر وسره. دا مې ورته لیکلي دي په لوحه باندې.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وایي پر ډزو او تاوتریخوالي سربیره دوی د مظاهره په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو. خو محمود خان اسکزی روپوشی یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لوی ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه. او بیا هغه بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا خو ایم آر ډي ډېره زورووره سوله د سیند کې سیا کم تر دې د مخه دوی زور زیاتی شروع کړی و. شهیدان و مرګونه وو. هغو خلکو سره ډېر یووالی یوجهتي وسو. د دې اثرات بیا په ټول ملک ولیدل. قسم زمو ډېر ملګري بیا بندیان شو جیلونو ته ولاړو. پارٹی چیئرمین پرله پسې بیا روپوش شو. په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو.
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست. خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وې.
د ایم آر ڈی خبر وکړو که څه هم دا ونه توانېده چې د ضیاءالحق حکومت نسکور کړي او رښتینې دیموکراسي رامنځته کړي. خو یوه ګټه یې دا وه چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاءالحق مجبور شو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه یې دا وه چې دغه تحریک د کیڼ اړخو یا لفټ ګوندونو دپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل شول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف دپاره وکاروي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دغو ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لار روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه قربانۍ یې ورکړې خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لار روان شو. هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنې بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو دغه ګوندونه په جلا جلا لار روان شوه او انرژي تقسیم شوه او په نتیجه کې شعارخ ګوندونه راپورته شوه. ان د پاکستان د کیعارخ سیاست تاریخ همدا ښیي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده. مبارزه یې کړې ده د دیموکراسۍ دپاره، د بشر د حقوق دپاره، د قانون د حقوق دپاره. خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړی ده او کله یو ځای سوي هم دي هغه د لږ وخت لپاره یو ځای سوي دي، له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې سوي.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه راله دا چې بیا وروسته سي، یعنی دا فوجانو د مارشلاو ته یو قسم د دې باغ خو که څه هم تکرار سو دا شان بار بار د هغه په دور کې په نیمې په لسیزه کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول او بیا له هغې بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو ولګېدله که څه هم هغه مارشلا بیا دورې بې اثره وه، ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویره لرله دغه اثرات، او بیا بالاخیر چې دا اوس اتلسم آئین ترمیم دی که زه دا ووایم چې په دې ملک کې په لومړي ځل باندې په آئین کې د قومونو او د ولسونو یعنی هغه نیم جمهوریت کم از کم په آئین کې رالی، او بیا که د قومونو د صوبو خودمختیاري ده نو موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله، او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري دا ویره لري، او ولس دونه منظم دي دونه زورور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشاله لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلې د آزادې د اغوی د فکر د آزادې د اغوی د قلم د آزادې خبره کوو، د قانونو برابرۍ او سیالي غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزې برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړې ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا نننۍ خپرونه د جمهوریت پر راتلونکي خپرونه کې به واورئ چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې له خپلو ځینو مهمو حقونو بې برخې دي، او آیا د ایم آر ډي په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او که څنګه. اوس له تاسې اجازه غواړو په مخامخه.
جمهوریت سوچاسی مٹو جوڑ دے نی دیوال پلوگی توڑ دے وداد بدلی چٹ چخکاری دادا مادل دا کور دے وداد بدلی چٹ چخکاری دادا مادل دا کور دے ودا سوچاسی مٹو جوڑ دے نی دیوال پلوگی توڑ دے وداد بدلی چٹ چخکاری دادا مادل دا کور دے دروازی سر پخوا کی یو کی راج موٹر لجو دے پخوا کے ویو کے راج موٹر لجو دے نو پسند کی دیو ڈے دا و پک کل کا دن خور دے دد بدری چت چہکار داد مادل دا کور دے و دد بدری چت چہکار داد مادل دا کور دے یہ سوچا سے مٹھ جوڑ دے ولی دیوال پلگی تور دے یہ دد بدری چت چہکار داد مادل دا کور دے و دد بدری چت چہکار داد مادل دا کور دے بسیار دے و سر پکور کی ڈش دے یا پوجر کی بسیار دے و سر پکور کی ڈش دے نو پار بل کی فلم نگوری لا کے پلتا یا خیال نور دے دا پدر ریچے تچہ کار دا دما دلے دا کور دے و دا پدر ریچے تچہ کار دا دما دلے دا کور دے و دا سوچا شے موٹو جوڑ دے نی دیوال پلو کی تور دے و دا پدر ریچے تچہ کار دا دما دلے دا کور دے لسطے نو کران دی وسلور خدش پگ نران دی لسطے نو کران دی سلور خدش پگ نران دی نو طول خدمت اے والاری نکندل نپک شور دے دات ود ریچت چخکار داد مادل دا کور دے ودات ود ریچت چخکار داد مادل